السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. د یو ساته پښتو خبرونه زه رحمت الله افغان د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. د دې خبري ټولګي د سر موضوع دا دی چې د افغانستان جمهوریت ریاست له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک په اړوند اندېښنې بې ځایه بولیا وایي چې افغان حکومت له مخالفو وسلوالو ډلو سره د باعزت سولې په لټه کې دی. خو له دې هر څه وړاندې خبرونه اورو. په بهرنیو خبرونو کې راغلی چې د پاکستان او روسیې ګډ پوځي تمرینات نن پیلېږي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال اسیم باجوا په ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دا تمرینات به د اکتوبر تر 10مې دوام وکړي. امریکایي چارواکي اوس په واشنگټن کې د تېرې شپې د ډزو په پیکه کې د څلورو ښځو د وژل کېدو خبر ورکوي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان کورني خبرونه اورو چې محمد حدیث پردیس چمتو کړي.
السلام علیکم. د خبرنو سرټکی ارکمانی د بخنې د نړیوال سازمان په خبرګون کې وایي چې له حزب اسلامي سره په شوې تفاهم لیکي د تیرې وینې ملسیز ټول لاس سره وړنې خوندي دي. د هلمند سیمهیز چارواکي وایي د هغو قمندانانو په اړه څېړنې بشپړې کړي چې په لوی لاس ځینې سیمې وسلوالو ته پرېښي دي، او په شمالي سالنګ کې طالبانو د پولیسو پر یو رینجر موټر برید کړی چې له کابله دوه پولیس او یوه میرمن وژل شوي دي. دا هم بشپړ خبرونه. ارګمانی د بخنې د نړیوال سازمان په خبرګون کې وایي چې له حزب اسلامي سره په شوې تفاهم لیک کې د تیرې وینې ملسیز ټول لاس سره وړنې خوندي دي. د ولسمشر د ویان یو مرسیال د واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که چېرته د توافقنامې متن دقیق او بشپړ ولوستل شي اندېښنې ټولې رفع کېږي. د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنې خوندي دي.
د ارګمانی له هغې وروسته دا څرګندونې کوي چې د بخنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې مشرې حورې مصدق د حزب اسلامي د مشر او نورو غړو لپاره د قضایي مسؤلیت موضوع د اندېښنې وړ بللې ده. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي د هغه قمندانانو په اړه څېړنې بشپړې کړې چې په لوی لاس ځینې سیمې وسلوالو ته پرېښي دي. د هلمند والي حیات الله حیات وایي چې د پولیسو او ملي اردو ځینو مسؤلینو او قمندانانو د دې ولایت په مرکزي او جنوبي ولسوالیو کې په قصدي ډول ځینې سیمې وسلوالو ته پرېښي دي.
یو نیم سل پوستې د من پولیسو او اردو پرېښودې. من پلان درلود چې مارجا او نادري او څلورمه حوزه کې عملیات وکړو. بیا شمال د هلمند ته زوتا کړه. اکثره به ما دا ویلې د من بیا هغه خوب یې داسې راکړه چې ویل ښه خوب دلی ویلی ته من ته زو که ته ځې دلته د لشکرګاه شاوخوا یې دښمن راته راورسوه.
خغلی حیات وی هغه کسان به ډیر ژر څارنوالۍ ته معرفي شي چې په دې موضوع کې تورن وپیژندل شي. په شمالي سالنګ کې طالبانو د پولیسو پر یو رینجر موټر برید کړی چې له کبله دوه پولیس او یو میرمن وژل شوي دي. د خنجر ولسوال لطف الله عاطفي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن له غرمې مخکې د شمالي سالنګ په سیمه کې شوې او برید کوونکي په تیښته بریالي شوي دي. د نوموړي په وینا د پولیسو دغه رینجر موټر له کابل څخه پلخمې ته پر لاره وو. طالبانو د برید مسؤلیت پر غاړه اخیسته وی دا یې کړی چې په دغه برید کې 15 پولیس وژل دي. خود خنجان ولسوال د طالبانو د غیدا سمنه بولی. او روسي خبر د افغانستان مالی وزارت د جاپان او د اسیا پراختیایي بانک ترمنځ د سالنګ تونل د رغولو تړون لاسلیک شو. دغه تړون له مخې به 15 میلیونه ډالر جاپان او 10 میلیونه اسیایي بانک افغان حکومت ته ورکوي، او دا 20 میلیونه ډالر به په اساسي توګه د سالنګ تونل د جوړولو په برخه کې د افغان حکومت لخوا ولګول شي. د مالی وزارت بیان اجمل حمید عبدالرحیم زای
کارهای تدارکاتی از این درست شده و سال 2017 جنوری سال 2017 جنبه تطبیقی از این شروع میشه، ولی اما مسئله تدارکاتی از او شروع شده.
در افغانستان اربان خبرونه هم دوم رول بحرانی خبرونه نوری است نوری براندی کبی.
د پاکستان او روسیې ګډ پوځي تمرینات نن پیلېږي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال اسیم باجوا په ټویټر کې لیکلي دي چې دا تمرینات به د اکتوبر تر 10مې دوام وکړي. تر دې مخکې روسیې خبر ورکړی و چې دوی اویا سرتیري پاکستان ته رسیدلي دي. دا پوځي تمرینات په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو اړیکې په سیمه کې د پاکستان له سیال هند سره تودې شوې دي. پاکستان په 2014 میلادي کال کې له روسیې سره د پوځي همکاریو تړون لاسلیک کړ. د پاکستان د پوځي چارو څېړونکي حسن کری فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې دا تمرینات د دې څرګندوی کوي چې روسیه غواړي په جنوبی آسیا کې خپل اغیز پراخ کړي، او ښکاره ده چې دا مسله د واشنگټن او نوی ډیلی له نوی اړیکو سره ارتباط لري. جنگی الوتکو د سوریې په حلب ښار کې د یاغیانو په تر کنټرول لاندې سیمو د هوایي بریدونو نوې لړۍ پیل کړې ده. دا د روسیې په ملاتړ د سوریې د پوځ د تهاجمي عملیاتو د پلان یوه برخه ده. د حلب ختیځ د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې د ملکي دفاعي ځواک مشر امر ال سلمو نن رویټرز خبري اژانس ته وویل چې په خواشنۍ سره بمباري دوام لري او اوس هم په آسمان کې الوتکې لیدل کېږي. د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې چې دفتر یې په بریتانیا کې دی مشر رامی عبدالرحمن رویټرز ته وویل حملې پراخې شوي او دوام لري. په داسې حال کې چې پرون د امریکا متحده ایالات او روسیه په سوریه کې د اوربندې احیا کېدو لپاره خبرو کې پاتې راغلل، جنګي الوتکو په حلب کې د یاغیانو په تر کنټرول لاندې سیمو پراخه بمباري وکړه چې په ترڅ کې په لسګونو کسان ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په نیویارک کې خپل روسي سیال د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره له خبرو وروسته وویل چې د اوربند د بیرته ټینګېدو په خبرو کې لږ پرمختګ شوی دی. لاوروف ویلي موافقه نه ده شوې او واشنګټن یې تورن کړی چې د مخکنیو اوربندونو د موافقې درناوی نه ده کړی. د سوریې د بشري حقونو ډلې ویلي جنګي الوتکو لږ تر لږه د حلب ښار پر دیرشو مختلفو سیمو بمباري کړې چې لږ تر لږه وویشت ملکیان پکې وژل شوي او په لسګونو نور هم ژوبل دي. د عراق د تکریت ښار په شمال کې د پولیسو پر یوه پوسته د سخت دریزو په برید او موټر بم چاودنه کې دولس کسان وژل شوي دي. د عراق پولیسو او پوځي سرچینو نن وویل چې د 2015 میلادي کال د اپریل راهیسې چې تکریت له اسلامي دولت ډلې بیرته نیول شوی دا ډول حمله نه وه شوې او هغه لومړنۍ حمله ده. تکریت د بغداد شمال په 150 کیلومتره کې دی. پولیسو وویل یو سخت دریزې په پوسته کې په ډزو څلور پولیسو ووژل چې وروسته په خپله د ډزو په تبادله کې ووژل شو. دوه نور سخت دریزې له پوستې اووه کیلومتره وړاندې د ښار تر پولې ورسېدل او پر چاودېدونکو موادو بار پیکپ موټر یې والوزاوه چې په ترڅ کې اته تنه ووژل شول او درویشت نور ټپیان شول. امریکایي چارواکي اوس په واشنگتن ایالت کې د تېرې شپې د ډزو په پیښه کې د څلورو ښځو د وژل کېدو خبره کوي. پولیسو په لومړي سر کې د څلورو کسانو د وژل کېدو خبره کړې وه، وروسته یې دغه شمېره درې ښودلې وه او د پیښو د ځای له پلټلو سره یې د مړو شمېر بېرته څلور یاد کړ. دغه پیښه تېر ماښام شاوخوا اووه نیمې بجې په یوه شاپنګ سنتر کې د بورلینګټن په ښارګوټي کې چې د سیاتل په شمال کې نږدې سل کیلومتره لری پروت دی شوې ده. حمله کوونکی هم د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. د واشنگتن ایالت د پولیسو د ګزمې ویانت مارک فرانسیس د پیښې ځای ته نږدې خبریالانو ته وویل ټول پنځه قربانیان دي. درې تنه دلته د دغه مارکیټ په میسي پلورنځي کې وژل شوي. یو سړی په روغتون کې دی چې د مړینې احتمال یې ډېر زیات دی او د یوې ښځې ټپونه هم جدي نه دي. د ان بی سی تلویزیونی شبکې د واشنگتن ایالت د پولیسو له قوله وویل چې د دې نښې نشته چې دغه ډزې د تر روسي عمل وګڼل شي. او له امریکا په یو بل خبر کې ویل کېږي چې د امریکا د شمالي کارولینا ایالت په چارلوټ ښار کې مظاهره کوونکي د پرلپسې څلورمې شپې لپاره واټونو ته راوتلي وو او له چارواکو یې د هغې ویډیو د خپرولو غوښتنه کوله چې پکې یو تور پوستی سړی د سپین پوستي پولیس لخوا وژل کېږي. دغې پیښې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې راپارولې دي. په لسګونو مظاهره چیانو چې په واټونو کې روان وو د دغې ویډیو د خپرولو شعارونه یې ورکول. څو ساعته مخکې د کیټ سکاټ کورنۍ خپله اخیستل شوې ویډیو پرکله چې پکې ښکاري نوموړی د سپتمبر په 20 د یو پولیس افسر لخوا وژل کېږي. دغه پیښه د پولیسو لخوا د خونړیو ډزو وروستۍ سلسله ده چې په ټوله امریکا کې د خلکو غوسه راپارولې او د نژاد بېوزلي او د پولیسو د چلند په اړه نوي بحثونه راپورته کړي دي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادۍ رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی شئ دا خبرونه او د ازادۍ رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې آدرس یې azadiradio.com یا azadiradio.org کې واوري او هم وګوري. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک په اړوند اندېښنې بې ځایه وبللې.
که چېرته د توافقنامې متن دقیق او بشپړ ولوستل شي اندېښنې ټولې رفع کېږي.
په کوټه کې د پښتو ژبې ځینې پوهان وایي چې په پاکستان کې د پښتو کلتور او ژبه د له منځه تلو په حال کې دي.
هغه کلتورونه ژوندي پاتې دي او د نړۍ پر مخ هغه خپل پیژندګلوي لري چې هغوی ژبه ژوندي ساتلې ده.
که تر پای سره ملتیا وکړي دا او یو شمیر نور موضوعات به د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې واوري. اوس هم راځو د دې خبری ټولګي د سر موضوع ته. د افغانستان جمهور ریاست له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک په اړوند اندېښنې بې ځایه وبللې او وایي چې افغان حکومت له مخالفو وسلوادو ډلو سره د باعزته سولې په لټه کې دی. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینه پال دا خبره نن د بشري حقونو د نړیوال سازمان د وروستي راپور په ځواب کې وکړه. دې سازمان د جمعې په ورځ ویلي و چې له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک د جنګ قربانیانو ته بې حرمتي او جنګي جنایتکار رانو تا د مافیات فرهنګ د پیوړی کولو په معنا ده. نسیم شفق په دې اړه راپور لري.
جمهوری ریاست وایي چې له حزب اسلامي سره د سولې په تفاهم لیک کې ملي ګټې او تیرې لاسترولنې په پام کې نیول شوی او په دې برخه کې اندېښنې او انتقادونه بې ځای دي. دا سرګندونې د بشري حقونو د نړیوال سازمان د هغې اندېښنې په ځواب کې کیږي چې ویلي دي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې توافقنامه جنګي جنایتکارانو ته له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ پیاوړی کوي. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال دوا خان مینهپال د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکې کې که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات وړاندې نه کړل، خو ویل چې افغان حکومت له ټولو مخالفو وسلوالو ډلو سره باعزته سوله غواړي.
که چېرته د توافقنامې متن دقیق او بشپړ ولوستل شي، اندېښنې ټولې رفع کېدي. موږ له هرې ډلې سره باعزته سوله غواړو، په دې معنا چې تېرو 15 کلونو لاسته راوړنې خوندي دي. افغانستان یو ډیموکراتیک او مشروع نظام لري. افغانستان د نورې نړۍ په څېر باندې له ټولو هغو مخالفو وسلوالو ډلو سره سوله کوي شي، سولې ته غاړه ږدي، او په دغه برخه کې هیڅ ډول قانوني موانع وجود نه لري.
د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک د تیرې پنځشنبه په ورځ لاسلیک شو، خو د تفاهم لیک په ملي او نړیواله سطح مثبت او منفي غبرګونونه هم راوپارول. په افغانستان کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو، سیرو او ملي شورا له دې تفاهم لیک څخه هرکلی کړی او د امریکا په ګډون مختلفو هیوادونو هم دا په افغانستان کې د امنیت او ثبات لپاره یو مهم ګام بللی دی. خود بشری حقونو نړیوال سازمان د جمعې په ورځ ویلي چې ګلبدین حکمتیار په افغانستان کې له تورنو جنگی جنایتکارانو څخه دی او د ده په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک جنگی جنایتکارانو ته له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ پیوړی کوي. خود افغانستان د بشری حقونو سازمان په دې اړه بل ډول نظر لري. د دې سازمان مشر لال ګل لال وایي چې ټولو جنگی جنایتکارانو ته باید په یو سترګه وکتل شي.
په ډېر تعصب سره چې ځینې دوستان په دې اړوند باندې یو طرفه قضاوت کوي او په عمومي توګه باندې چې موږ د ټولو جنایتکارانو په افغانستان کې څونه دي، باید د ټولو جنایتکارانو په وړاندې ودرېږو، د هغوی محاکمې ته د کش کولو غوښتنه وکړو او تر هغې پورې مبارزه وکړو چې دوی محکمې ته کش کاږو. تر اوسه پورې هم دغه قاتلان یا جنایتکاران چې دي په حکومت کې شتون لري.
تر دې وړاندې د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مشر کریم امین ویلي چې د نظام ملاتړ د هیواد دفاع او د خلکو د خدمت په لاره کې هر ډول قربانۍ ته چمتو دي او حزب اسلامي د په خبره سوله له چا سره د ائتلاف او یا هم دښمنۍ لپاره نه ده کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې له حزب اسلامي سره سوله د ملي ګټو لپاره دی او ټولو هغو وسلوالو ډلو ته چې د افغانستان اساسي قانون مني د خبرو اترو ور پرانستی دی.
درنو اوریدونکو، و موردل چې د افغانستان جمهور ریاست له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک په اړوند اندېښنې بې ځایه وبللې. بل خو د افغانستان ولسي جرګې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړه لیک هرکلی وکړ. د ولسي جرګې نننۍ غونډې ته زموږ همکار خان محمد سین ورغلی و او دا مهال را سره په سټوډیو کې ده. سین صاحب، نن په ولسي جرګې کې په کومو مسایلو باندې بحثونه کېدل؟
بله افغان صاحب، د ولسي جرګې ځینو غړو نن د عمومي غونډې په آزاد بحث کې وویل چې د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تفاهم نامې ملاتړ وکړ، یعنې دوی ټول ملاتړ وکړ. دوی هیله وښوده چې دا به په هیواد کې د نورو مخالفو ډلو د پخلاینې لپاره یو پیلامه وي. حمیدالله توخی چې د زابل ولایت استازی دی په خپلو خبرو کې وویل:
خدای ته دعا کوم چې دا ټول پایدار شي او نور هغه خلک د دولت په ضد جنګیږي دا تر طالب قانون ده که په بل نوم ده چې هغه هم د حکمتیار صاحب ته د سولې لاره زده کړي او دا لاره غوره کړي.
یعنی پتیر راپور کې افغان صاحب مونږ واورېدل چې دا تفاهم لیک د پنځشنبه په ورځ د دواړو لورو ترمنځ لاسلیک شو. د جرګې نورو غړو وویل هیله ده چې دغه تفاهم لیک د دواړو مشرانو ترمنځ، یعنی د جمهور رئیس اشرف غنی او د حزب اسلامي حکمتیار د امیر ترمنځ هم ډیر ژر لاسلیک شي. همدارنګه د کندوز، زابل، لوګر او ځینو نورو جنوبي ولایتونو استازو هم دغه اقدام وستایه او د خلکو او د افغانستان په ګټه وباله. دوی وویل حزب اسلامي او د حکومت یو قوي مخالفه ډله وه او دا چې نن د سولې په پروسه کې یو ځای کیږي دا د افغانستان په ګټه ده. خو ځینو وکیلانو ویل په تفاهم لیک کې د حزب اسلامي غړو ته د قضایي مسؤلیت حق ورکړل شوی دی. آیا حکومت حق لري چې دا کار وکړي؟ یعنی دوی مخالفت وخود. ریحانه آزاد په دې اړه وویل
ما فکر میکنم که حق هیچ کسی نداره و اینا نمیکنن که مجلس قضایی و خصوص به تروریست های بین المللی، تروریست هایی که تمام مردم افغانستان را به خاک و خون کشیدن، چطور میکنه که مجلس قضایی بدون چون و چرا بیاد؟
خود ولسی جرگه رئیس عبدالروف ابراهیمی د جرگه د غړو د بحثونو وروسته وویل د دې تفاهم لیک لاسلیک کېدل د افغانستان د خلکو ضرورت او د ټول خلکو اراده هم دا و چې حزب اسلامي سره دغه تفاهم لیک لاسلیک شي. د خپل خبرو کې وویل
موافقتنامه صلح میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و به رهبری انجنس گلبدین حکمتیار رهبری حزب اسلامی افغانستان تقاضای ملت بزرگ افغانستان بود. الحمدلله بعد از 2 سال انتظاری بی‌صبرانه ملت بزرگ افغانستان قطعنامه به امضا رسید. در قدم اول به شما نمایندگان ملت افغانستان و برای ملت بزرگ افغانستان تبریک میگیم.
د جرګې د دې بحثونو وروسته د جرګې اکثر غړو په دې تاکید وکړ چې دواړه لوري باید د دې تفاهمنامې په موادو په صداقت او ایمانداری سره عمل وکړي.
مننه سنساب. درنو اوریدونکو، د افغانستان ولسی جرګې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړه لیک هرکلی وکړل. خان محمد سین صاحب چې په دې اړه باندې راپور راکوو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
کابل چاپ ورسپانو هم د افغان حکومت او حزب اسلامي د ترمنځ د سولې په تفاهم لیک باندې تبصره کړې. نسیم شفق ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو تر ډیره د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې پر تفاهم لیک او نتایجو یې مطالب او تبصرې خبرې کړې دي. ویسا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د سولې د توافقاتو لاسلیک خو ویلي دي چې لا هم زموږ د سیاسي بلوغ د ازمایښت شیبې پاتې دي. په سرمقاله کې راغلي چې دا یو ښه اقدام او خلک یې هرکلی کوي، خو سرمقاله لیکونکي هیله کړې چې دواړه خواوې د خپلو توافقاتو د عملي کولو په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې نورې وسلوالې ډلې هم باید سولې ته مخه کړي او د یو مناسب میکانیزم پر اساس له حکومت سره د سولې خبرې اترې پیل کړي. چراغ ورسپانې هم د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې په تفاهم نامې لیکنه خبره کړې او ویلي دي چې ملګري ملتونه دي د حزب اسلامي پر مشر او رهبرۍ تعزیرات لري کړي. په دې اړه په یو جلا مطلب کې راغلي چې له حزب اسلامي سره د سولې توافقنامې لاسلیک کول نورو وسلوالو مخالفانو ته د سولې سرګند پیغام رسوي. په مطلب کې د ارګمانۍ د اعلامیې له مخې راغلي چې له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک شو او نورو وسلوالو مخالفینو ته هم د خبراتورو ور پرانستی دی. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په خپله نننۍ ګڼه کې له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک موضوع ته ډېر مطالب ځانګړي کړي دي. د دې ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکل شوي چې د ولسمشر غني او ښاغلي حکمتیار په هڅو بین الافغاني مذاکرات نتیجې ته ورسېدل. په مطلب کې د حزب اسلامي د سولې د مرکچی پلاوی د مشر محمد امین کریم له قوله ویل شوی چې د نظام لاتړ د هیواد دفاع او د خلکو د خدمت په لاره کې هر ډول قربانۍ ته چمتو دي او د سولې د هوکړلیک له نافذېدو سره به ګلبدین حکمتیار هم کابل ته راشي. د ورسپانې خپل سرمقاله هم د سولې موضوع ته ځانګړې کړي او ویلي دي چې وسلوال طالبان دي هم د حزب اسلامي پر لاره روان شي. سرخط ورسپانې هم په یو مطلب کې لیکلي چې بین الافغاني مذاکرات بریالي شول. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر غني د حزب اسلامي له مرکچی پلاوي سره په لیدنه کې ویلي چې د سولې تفاهم لیک د ملي ګټو لپاره دی او هیله ده چې ښاغلی حکمتیار هم ژر کابل ته راشي. په مطلب کې د ښاغلي غنی له قوله راغلي چې افغان حکومت سولې ته ژمن دی او په دې برخه کې له هیڅ ډول هڅو مخ نه اړوي. او ملي ارمان ورسپانې په خپله سرمقاله کې پوښتلي چې د حزب اسلامي تعامل به د نظام له تمامیت غوښتونکو سره څنګه وي. په سرمقاله کې راغلي که حزب اسلامي امتیاز غوښتنه ونه کړي په قومي ائتلافونو کې شامل نشي او له مدني او متعارفو لارو خپل سیاسي فعالیتونه پر مخ بوزي نو ښایي چې خلک تیر هیر کړي او دا حزب په ښه او منظم ډول فعالیت ولري.
اوس هم هلمند ته ځو. په هلمند کې امنیتي ځواکونو 150 امنیتي پوستې څنګه بې له مقاومته وسلوالو ته خوشې کړې. د هلمند چارواکي وایي د هغو قوماندانانو په اړه یې تحقیقات بشپړ کړي چې په مرکزي او جنوبي ولسوالیو کې ګڼې سیمې بې له مقاومته وسلوالو ته خوشې کړي دي. د هلمند خلک له حکومت څخه غواړي چې دا مسله په جدي توګه وڅېړي، هغه کسان مکافات کړي چې د وسلوالو سره لاس لري او هغه سرتیري او قوماندانان وستایي چې د جګړې په مهال له ځان څخه وړتیا وښودلې دي. د اړه نور تفصیل زموږ د همکار الیاس تای په راپور کې.
اوس چې د لشکرګاه څلورم حوزه د وسلوالو په ولکه کې ده، د دوهمې او درېمې حوزې پر امنیتي کمربند د وسلوالو بریدونه دوام لري. د هلمند والي حیات الله حیات د ځینو رازونو پرده پورته کوي، وایي هغه هیلې په اوبو له اوسېوي دي چې غوښتلې په شمالي هلمند کې د موساکله، سنګین، کجکي، نوزاد او واشیر ولسوالیو د لاسوتلي سیمې بیرته د روان لمریز کال په ژمي کې تر خپل ولکې لاندې راولي. ښاغلي حیات رسنیو ته وویل د پولیسو او اردو ځینو مسؤلینو او قوماندانانو په مرکزي او جنوبي ولسوالیو کې په قصدي ډول سیمې پرېښودلې او جګړه په ډېرې تیزۍ او لنډ وخت کې د لشکرګاه تر پولو راورسوله. حیات الله حیات که څه هم د چانوم په ډاګه نه کړ، خو د پولیسو او اردو پر یو شمېر هغو قوماندانانو شکمن دی چې خپلې 150 امنیتي پوستې بې له مقاومته وسلوالو ته پرېښودلې.
یو نیم سل پوستې د من پولیسو او اردو پرېښودې، په دې یو نیم سلو کې 8 پوستې د اردو دي او 112 پوستې د ملي پولیسو دي. من پلان درلود چې مارجا او نادلي او څلورم حوزه کې عملیات وکړو. بیا شمال د هلمند ته ځو، تر اخره به ما دا ویلې
والی وویل که پر دې کسانو چې ډېر ژر به څرنوالۍ ته معرفي سي په قصدي ډول د پوستو خوشي کول ثابت سي نو هر یوه ته به تر 16 کلونو پورې بند وټاکل سي. د تیر لمریز کال په وروستیو کې کله چې افغان ځواکونو تر سختو جګړو وروسته موساکله او نوزاد ولسوالۍ وسلوالو ته پرېښودلې، د هلمند والي حیات الله حیات چې تازه په دنده پیل کړی و خلکو ته وویل پر نیمې هلمند حکومت نه کوي او ډېر ژر به د شمالي هلمند په 15 ولسوالیو کې عملیات پیل کړي او وسلوالو ته به پاتې سوې سیمې بیرته تر خپل ولکې لاندې راولي. خو ډېر ژر په مارجې او نادالي کې جنګونو زور واخیستی، د نادالي لږ او د مارجي ډېرې سیمې د لشکرګاه د څلورمې حوزې باباجي په شمول د وسلوالو لاسته ولوېدلې. ویل کېږي ډېرې پوستې د نادالي په چانجیر، زرغون، شنه او ناکلاباد کلیو کې بې له دې چې مقاومت وشي وسلوالو ته پاتې شوي دي. دروان میلادی کال د اگست د میاشتې د درېمې او څلورمې نیټې د نامنوی پر مهال د هلمند په ګرمسیر او ناوی ولسوالیو کې چې د افغانستان د نږدې شپږو مرکزي ولایتونو مساحت او نفوس لري، سره له دې چې په زرګونو سرتیر پکې ځای په ځای ول، بیا هم ګڼې سیمې بې له مقاومت څخه افغان ځواکونو خوشې کړلې او وسلوالو طالبانو ته پاتې سولې. د نادالی په چانجیر کې د پولیسو یو کمانډان چې پوستې د مهماتو او امکاناتو د نشتون په صورت کې د نن څخه نږدې درې میاشتې وړاندې خوشې کړي دي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل که امکانات ورکول سوي وای د وسلوالو د پرمختګ مخه ډب کولای سول.
زموږ مشران موږ ته توجه وکړي او زموږ مشران زموږ اکمال او زموږ امکانات برابر کړي. پولیس یو توپک لري او یو درې دانې شاجور ورسره لري. په دې خو هېڅکله امکانات نه کېږي چې وګورې زموږ اولې قواوې دي هغه باید چې موږ ته په هغه وخت کې چې موږ راپور ورته ورکړو باید چې هغه صحنه موږ ته خلک را ورسېږي او موږ ته په هغه صحنه د موږ ته کومک را ورسېږي په هغه صحنه باید چې موږ ته امکانات را ورسېږي. موږ چې وګورو راپور ورته ورکړو نن درسېږي سبا درسېږي چې متیکه ګرده ته ورسي او ټوله پولیس چې دي هغه ټوله یا شهیدان شي ټوله یا ورګ دي هغه شهیدان شي. خدای
کلیوی خو یو شمیر کمانډانان او سرتیری په دې ګرم دي چې بل مقاومت یې سیمه خوشی کړی دي. نو له بلې خوا د هلمند پولیسو د نږدې لزر نفرز تشکیل څخه 15000 خیالي دي او کلونو کېږي چې سرتیری پکې وجود نه لري. او د هلمند امنیه کمانډان مال پاسوال اکانور کینتوس په خبره ماشینه د هلمند څخه د کورنیو چارو تر وزارت پورې د ځینو مقاماتو او مسؤلینو جیبونو ته لویږي. د هلمند اوسیدونکي کلونه کېږي چې د افغان ځواکونو په خاص ډول پولیسو په لیکو کې د خیالي تشکیل اداري فساد او اصلاحاتو په برخه کې د تحقیقاتو غوښتنه کوي. د هلمند والي وایي د پوستو څخه بېله مقاومته تښتېدلو سرتیرو نه یوازې جنګ نه دی کړی بلکې عام خلک یې ځورولي دي او د هغو د وسایلو په واسطه یې ځانونه تر لشکرګاه پورې رارسولي دي.
سولر سیستم کاسا یې راخیستې ده تختا چپلک یې هم خپل راخیستې ده هومره شی نه ده پرېږه او کله چې راځي نو په موټر کې نه ځي سامان ورسره ډېر ده د ما ویته خویندې میندې اولادونه چې راځي بېچارهګان چې داسې طالبان را روان دي او دا وازه خو خپره ده دو وهي ټپي له دو نه موټر اخلي دو ترې په دښته کې خوشي کوي او خپله په کې کېني ځان لشکرګا ته رارسوي.
د هلمند والي وایي که د دې ولایت د پولیسو په لیکو کې 90% د هلمند ځوانان دند اجرا کوي نو د اردو په لزر نفرز تشکیل کې یو هم هلمندی نسته چې دغه نه انډول حالت همغږي او انګیزه له منځه وړی ده چې لامل یې ځواکونه د ملیتوب په ځای په ډلو او ټپلو ویشل سوي دي او همدا خاطر دی چې سرتیری د کومندان په ځای د نامسؤولو کسانو خبره مني او د جګړې پرته پوستې خوش کوي. که دا لومړی ځل دی چې دولتي مسؤولین د امنیتي ځواکونو پر یو شمېر کمانډانانو تور پوره کوي چې بېله مقاومت او جنګ سیمې خوشې کوي. خو د هلمند امنیه کمانډان مال پاسوال اکانور کینتوس بیا وایي تر هغو چې د سیاسي دلالانو او معامله ګرو تر څنګ په حکومت کې دننه د یو شمېر مافیایي کړیو لاسونه لنډ نه سي سرتیري او کمانډانان به په هلمند کې یاد عمل ته دوام ورکوي.
قاچاقبران مواد مخدر زورگویا و قدرت طلبان از سطح ولایت هلمند کم نشوه این موضوع کم نمیشه زمانی که و مثلا کامگرهی و دیگه با سطح هلمند کم نشوه این مداخله وجود داره هلمند را تبایی میبره.
کماندان که هم د چانو موانه خست خدا خبره ومنله چی یو شمیر کسان نیول سوی دی او ځین نور تر تعقیب لاندې دي. د ملي اردو سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ټول د ګرمسیر ولسوالۍ د سکوت په تړاو د ملي اردو د وکنډک او څو ټولو کمانډانان نیولې دي او تر دې دمه تر پلټونو لاندې دي. خو د پولیسو په برخه کې په یاد تور د نیول سوو کسانو د موقف په اړه تر ډیره معلومات نه دي ورکول سوي. که څه هم حکومت هر کله د هلمند په جګړه کې د همسایه هیوادونو د مداخلې تر څنګ د نشي توکو د قاچاقبرو د رول د دولتي مځکو د غاصبینو او د نړیوالو مافیایي کړیو د حضور دعوه کړې ده. خو په تیرو یوولسو میاشتو کې چې په هلمند کې امنیت خراب سوی دی د افغان ځواکونو لخوا په قصدي ډول د پوستو او سیمو خوشې کول به څه انګیزه ولري معلومه نه ده. محمد الیاس دایی د ازادي راډیو هلمند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دا وخت په افغانستان کې د مسپخیم ادونیمه بجې شوې. محمد حدیث پردې استودیو ته راغلی د دې محلن خبرونه اوروي.
هرګ مانی د بخنې د نړیوال سازمان په خبرګون کې وایي چې له حزب اسلامي سره په شوې تفاهم لیک کې د تیرې یوې نیمې لسیزې ټولې لاسته راوړنې خوندې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی به نن ماښام د بیلابیلو موضوعاتو په اړه د مشرانو جرګې له غړو سره وګوري. افغانستان د مالی وزارت د جاپان او د آسیا پراختیایي بانک ترمنځ د سالنګ تونل د رغولو تړون نن لاسلیک شو. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي د هغه قمندانانو په اړه څېړنې بشپړې کړې چې په لوی لاس ځینې سیمې وسلوالو ته پرېښي دي. د پاکستان او روسیې ګډ پوځي تمرینات نن پیلېږي. د پاکستان د پوځ وایان جنرال اسیم بجوا په ټویټر کې لیکلي چې دا تمرینات به د اکتوبر 13 دوام وکړي. امریکایي چارواکي اوس په واشنگټن ایالت کې د تیر شپې د ډزو په پیښه کې د څلورو ښځو د وژل کېدو خبره کوي. او د امریکا د شمالي کارلاینا ایالت په چارلوټ ښار کې مظاهره کوونکي د پرله پسې څلورو مشپې لپاره واټون ته راوتلي وو او له چارواکو د هغه ویډیو د خپرولو غوښتنه کوله چې پکې یو تور پوستی سړی د سپین پوستي پولیس لخوا وژل کېږي.
د سوداګری او صنایعو خونه وایي چې د سارک سازمان غړي هیوادونه به په افغانستان کې د دې سازمان یو څانګه پرانیزي. د دې خونې د مطبوعاتو مسؤل سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې د سارک غړیو هیوادونو دغه څانګه به د دې سازمان سوداګرو ته په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د فرصتونو په اړه معلومات ورکوي.
دا نمایندګي به داسې وي چې په افغانستان کې سارک هیوادونو تجارانو لپاره به فرصتونو په اړه معلومات وړاندې کوي او همیشه به ورسره همکاري کوي. سارک هیوادونه
شاغلی پسرلی وایي چې په افغانستان کې د دغه ډول اقتصادي څانګو جوړول د هیواد د اقتصاد پر پیاوړتیا مثبت اغیز لري او پانګونه به هم په دې هیواد کې پیاوړې کړي. د هرات د کرنې او مالداری ریاست وایي چې په دغه ولایت کې سلو میرمنو ته چې د کور سرپرستی کوي د کورنیو باغچو لپاره اصلاح سوي تخمونه او کرنیز وسایل ویشل سوي دي. د دې ریاست د کرنې څانګې عامر بشیر احمد احمدی نن ازادي راډیو ته ویل چې د دوی هدف د کرنې په برخه کې د ښځو ظرفیت لوړول او هغوی ته کارمندنه ده. شاغلی احمدی وایي چې په دې توګه به د هغو کورنیو اقتصادي وضعیت ښه شي چې سرپرستی یې میرمنې کوي. شاغلی احمدی وایي له دې مخکې د ګذرې غوریان او انجیل په ولسوالۍ کې هم د کرنې کوچنیو باغچو لپاره ورته مواد ویشل سوي چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. د خوراکي موادو د اتحادیې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یو بوجي پاکستانی اوړه 1250 افغانۍ او یو بوجي قزاقي اوړه په 1350 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجي بوره 2350 افغانۍ او یو 3.5 کیلوي بوجي ورجې 1550 افغانۍ، 14 لیټر غوړي په 1050 افغانۍ. نن د کابل په بازارونو کې 1 لیټر پټرول تیل په 3.5 او 1 لیټر ډیزل تیل په 8.5 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ 15.5 پوله، یو یورو 4.5 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 15 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 425 افغانۍ.
له نجیبې زمانه نمنه چې اقتصادي خبرونه چمتو کړي وو. درویشتم سپتمبر تیر کال په کوټه کې د پښتو د کلتور د ورځې په توګه ټاکل شوې وه. پرون په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ لخوا د دې ورځې د لمانځنې په اړه سیمینار جوړ شوی و چې ویناوالو یې ویل په پاکستان کې د پښتو کلتور او ژبه د له منځه تلو په حال کې دي، خو چې خوندي کېدو ته جدي اړتیا لري. په دې اړه نور تفصیل د بارکوال میاخیل په راپور کې.
تیر کال چې د کوټې د پښتو اکاډمۍ لخوا په جوړ شوي سیمینار کې درویشتم سپتمبر د پښتنو د کلتور د ورځې په توګه وټاکل شوه، نو دا ورځ په کوټه او نورو پښتني سیمو کې هم په جشنونو او اتڼونو ولمانځل شوه. خو سږ کال د کوټې د وروستۍ خونړۍ پیښې له امله یوازې د سیمینارونو او غونډو په بڼه ولمانځل شوه. د کوټې پښتو اکاډمۍ لخوا په رابلل شوي سیمینار کې لیکوالو او پوهانو تر ډېره په پاکستان کې د پښتنو د کلتور پالنې په څنګ کې د پښتو ژبې د خوندي کېدا خبره وکړه او ټینګار یې وکړ چې که ژبه مو ژوندۍ پاته نسی نو کلتور به مهم د مرګ شو مسی. پروفیسر محمود ایاس په دې اړه وویل
ژبا او کلچر دا لازم او ملزوم دي سترڅو پوری زب موږ برسره کړی نه زموږ دا کلچر چې دی هغه ژوندۍ نسی پاتې کېدی. هغه کلتورونه ژوندۍ پاتې دي او د نړۍ پر مخ هغه خپل پیژندګلوي لري چې هغوی ژبه ژوندۍ ساتلې ده.
د پاکستان په هغو ښارونو کې چې پښتنو پکې خپله ژبه بایللې په کلتوري لحاظ هم له خپل قامه پرې سوي دي. لیکوال خلیل باور وایي پښتو چې په پاکستان کې د تعلیم او اقتصاد ژبه نه ده ورځ تر بلې د اردو ژبې تر اغېز لاندې راځي او اوس یې خلک شمېر هم نه وایي.
دا وخت خو دا ژبه چې ده دا زموږ له لاسه زموږ له خولو څخه روانه ده. موږ چې دا یو دوه درې وایو دا اوس بېخي ګسره یو څوک هم نه وایي. په بازار کې وایي د دالو کیلو چې دی اوس په 250 دي. دا 250 ګسر د خلکو ښه بجې دغسې دي. 11:30 بجې شوې یولس نیم یو څوک هم نه وایي. په کورو کې که موږ پښتو نه وایو دا زموږ کوچنیان چې په سکول کې اردو وایي په ګلیو په محلو کې اردو بلوچي برایي وایي پښتو بل چا زده کوي.
د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پوهنځي استاد ډاکټر برکت شاه کاکړ وایي د بل هر کلتور په شمول د پښتنو په کلتور کې هم د مثبتو ارزښتونو ترڅنګ داسې شیان هم شته چې تر وخت تیر دی او بدلون ته یې اړتیا ده. په سیمینار کې ویناوال وویل چې د پاکستان په سرکاري رسنیو او تعلیمي نصاب کې د نورو قومونو په شمول د پښتنو کلتور هم په منفي توګه انځور شوی دی. برکت شاه کاکړ وایي د پاکستان په فلمونو او رسنیو کې د پښتنو سپکاوی کیږي.
په ملکی میډیا باندې چې پښتون څه ډول وړاندې کیږي د پښتنو کلچر د پښتنو ژبه د پښتنو ایمیج هغه ما وقل چې تاسو تر موږ تر زړه پر ما ښه خبره ده. د پاکستان ډرامې موږ وګورو که موږ تیټرونه وګورو که د 9 بجو څخه 3 بجو چې کومې دا د پنجابي ډکشن کې چې کوم پروګرامونه دوی کوي په دې کې په پښتنو باندې چې کومې ملنډې وهل کېږي په دغه موږ وګورو خدا کې لیې سې ونیسې بیا تر دا اوس آخري فلم چې جوړ شوی دی په دغه کې هر یو په هر فلم کې ما خپله کتلی دي د پښتنو د سپکاوي دپاره او د خلکو د خندولو لپاره دا کردارونه دوی یشي دي.
د کوټې د پښتو اکاډمۍ مشر سید خیر محمد عارف وویل په پښتونولي کې چې د پښتنو کوم ارزښتونه وو هغه پخوا د پښتنو د ژوند تیرولو یوه مثبت او ګټوره لاره وه. خوایي اوس د سیاسي دسیسو له مخې د پښتنو مثبت ارزښتونه ژبه او تاریخ له منځه وړل کېږي.
زموږ کلتور یو اجتماعي رنګ لرلی په هغه کې زموږ غم خوشحالي د ژوند تیرېدلو طریقې دا در شامل وو. که په هغه کې همسایتوب وو د همسایه احترام وو په هغه کې پناه چاره وړله د پناه احترام وو په هغه کې که واده وي د هغه د ګس کلي خوشحالي وله. اوس مختلف فارقونو زه دا کلتور ویل کېږي که زده هم دا نشان روان دي چې زموږ کلتور زموږ انانه زموږ تاریخ زموږ ژبه له مابینه وړي.
د بلوچستان د پوهنې وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي که هر څوک په هره بڼه غواړي چې د پښتنو کلتوري ارزښتونه له منځه یوسي مخه به یې نیول کېږي او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د پښتنو په کلتور یا ژبه ملنډې ووهي.
زموږ ټول لوړ انساني خویونه واکدار که په یو نامه که په بل نامه څوک خرابوي پر دې به ټینګ ولاړ یو دا هوډ به کوو د نن ورځې په مناسبت به کوو او دا به ساتو دا او پر مخ باندې بیایو. له هیچا سره نه په خپله بد کول غواړو نه د چا له مذهب سره نه د چا له رنګ سره نه د چا له فکر سره د ژبې په معنا له چا نفرت نه کوو. لیکن زما چې کوم شیان دي هغه ته به هیڅوک پاکارت نه ګوري.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې سندیان بلوڅان او پنجابیان هم په کال کې یوه ورځ د خپل کلتور د ورځې په توګه لمانځي خو د پښتنو د کلتور ورځ لاله کوټې او شاوخوا سیمو پرته په ټول پښتني وطن کې نه لمانځل کېږي.
گفت و شنود
خبرې اترې
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای آمریکا نشر می شود.
دا محل تاسو زمو غاګله ازادي رادیو څخه اوري. اوس هم واره رسیدلې دو اونیزو پروګرامونو حقیقت څه دی او ورپسې تاندې څنګه
حقیقت څه دی
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
حقیقت خدا دې درنو اوریدونکو چې د روانې اکتوبر میاشتې په 14 او 15 نیټه په بروکسل کې له افغانستان سره د مالی او اقتصادي مرستو لپاره یو نړیوال کانفرنس جوړیږي. خو دا هم یو حقیقت ده چې په افغانستان کې دننه د دې کانفرنس لپاره کله یوې خوا تیاری روانې دي خو ورسره جوخت دا ویره هم څرګندېږي چې افغان حکومت دا مهمه موقع له لاسه ورنه کړي او دا ځکه چې ځینې کړۍ دا ګمان کوي چې ممکن افغان حکومت ورته لازم تیاری نه وي نیولی. له همدغه اندېښنو سره د ارګمانۍ ته ورغلم. سو د دغه اندېښنو په اړه د ولسمشر ویان هارون چخان سوري وپوښتم او د ده حقیقت واورم، نو تاسو یې هم واورئ.
د افغان ولسمشر ویان ښاغلی چخان سوري صاحب خپل افغان حکومت د بروکسل د کانفرنس لپاره څه ډول یو اجنډا ترتیب کړې ده او آمادګي لري؟
د بروکسل کانفرنس د افغانستان د حکومت لپاره یو وسیله ده، هدف نه دی. د انکشافي چارچوب سند چې جوړ شوی دی د دې ټول هغه محوریت پر دې باندې دی چې څه رقم کولای سو د افغانستان اقتصاد یو پایدار رشد ولري او څه رقم خلکو ته د کار زمینه مساعده سي او آهسته آهسته د خودکفایي خواته ولاړ سو. د دې هدف ته رسیدو لپاره څو عنصر دي. دا عنصر چې د افغانستان حکومت شناسایي کړی دی حداقل 15 دي، چې ترانزیت دی. د ترانزیت په برخه کې موږ د خپل نړیوال همکارانو سره خبرې کوو چې آسیا کې د ترانزیتي راکړه ورکړه زیات شي او د افغانستان هغه جغرافیایي موقعیت چې دی هغه په واقعیت سره د ثابت سي او د آسیا د لوی چورتو یا غوسی. دوهم عنصر اساسي چې د اقتصاد لپاره موږ شناسایي کړی دی هغه تجارت دی.
بله،
د افغانستان د حکومت تعریف د تجارت څخه صادرات دي، واردات نه دي. څه رقم کولای سو خپل صادرات زیات کړو؟ څه رقم کولای سو هغه معیارونه چې په اروپایي مارکیټو کې دي پر هغه باندې تمرکز وشي ترڅو موږ هغه زراعتي توکي چې دي پر هغه معیار باندې برابر وسي؟
او په دغه باندې بحث ته دوام ورکو. تاسو ډیره ښه نقطه ته اشاره وکړه. د بروکسل د کانفرنس یو د اجنډا مهمه مسله هم په افغانستان کې پنګونه ده. رښتینی ارزونه چې شوې دي د افغانستان وسني شرایط د پنګونې لپاره مناسب نه دي بلل شوی، که هغه د امنیت لپاره وده یا د سہولتونو د برابرولو په برخه کې. په دې برخه کې به څه ډول قناعت ورکړی شي افغان حکومت نړیوالو ته سو غیره شي پنګونه وکړي؟
بالکل، زه راځم دا انصر چې ما غوښتل تاسو یو څه وزارت پر در کوم پاک یو پنګونه. پنګونه که مختصر ګرو په تیرو کې خصوصي سکتور سره ډیر کار شوی په دې بخش کې. د پنګونې لپاره زموږ باس په بروکسل کې د همکارانو سره چې کوي هغه به دوه عمده ټکي باندې تمرکز کوي. د پنګونې لپاره ضمانت پکار دی. بین المللي ارګانونه شته چې دا ضمانت کوي، د بانک جهانی په چوکاټ کې شته او په اوپک په اروپا په دوکسته. او بلې بیمه ده، تجارتي بیمه ده چې پر هغه باندې هم موږ د دوی سره خبرې کوو، کار کوو چې سره کم کولای شو د تاجران چې دلته پانګه کوي افغانستان کې دوی هغه پانګه دلته بیمه وسي. بل عنصر زیربنا ده. د افغانستان حکومت په دې سند په چارچوب کې یو مشخص د زیربنا 15 کلن پلان جوړ کړی. د پلان کې هر کال تقسیم بندي شوی دی چې په هر کال کې کوم کارونه مختزي او بودیجه څومره ده چې ور تخصیص سي او بل کال به به کار څومره کې، چې یعنی زمان بندي مشخصه او کبینانه ورته پلان د تطبیق هم جوړ شوی دی. زیبنا بخش کې زموږ خوښتنه به دوی د همکاران څخه چې یواز د افغانستان په زیبنا کې پانګونه نه هم سایګان هم کچيري خپل په زیبنا کې پانګونه وکړي هغه غیر مستقیم مستقیم هم دوی ته ګټه رسي هم افغانستان. اخری بخش د کومکو جلب، کومکو جلب پر هغه اساس کوز موږ دغه منظمه برنامه چې جوړ شوی ورته د تطبیقي پلان سره د هدف سره د ټول شمس سره دی راکیرته. او د افغانستان دولت غوښتنه دا ودیته چې هر کومک د افغانستان حکومت ته کیږي هغه باید په خاص شرایط کې وسی.
نړیوالې ټولنې شذې لپاره ځینې شرایط هم خېل چې په هغه کې د اداري فساد پر ضد مبارزه شامل ده، د ښځو د حقوقو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کول دي، همدارس د انتخاباتو د اصلاحاتو تطبیق د انتخاباتو د نیټې اعلان ده. په دې برخه کې څومره توانېدل چې دغه شرایط د بروکسل د غونډې مخکې آماده کړي؟
د فساد مبارزه پاکله ګامونه اخیستل شوی دي. مرکز عدلي او قضایي خپل کار شروع کړی دی. د حکومت د کار سره سم په اول ورځ کې د کابل بانک تو سیاسي رئیس جمهور امضا کړ چې تحقیقات شروع شي. هغه افراد چې په مجرمو په جنو سره محکوم شو او هغه بندي دي.
تاسو د کابل بانک بلګه یاد کړم. اروپایي ټولنه تر څو هم قانون نه ده. دا وایي چې په دې برخه کې صرف سیمبولیک ګامونه پورته شوي دي. هغه تقاضا چې دی د جدي مبارزې درلودله تر څو کوم جدي اقدام نه ده شوی.
فکر کوم په دې بخش کې کوټلي ګامونه اخیستل شوي دي. افراد چې پیژندل شوي چې د مجرمو بندیان دي محکوم شوي دي، پیسې تر 50% اضافه پیسې بیرته دولت ته راغلي. فکر کوم د بانکداري په تاریخ کې به دومره پیسې بیرته راغلي نه دولت ته. په نور دنیا کې هم تر ځای چې موږ مطالعه لرو 400 میلیون ډالر راغلي نور به راځي. د ښځو برخه کې تاسو ویل د افغانستان حکومت متعهد دی چې د اساسي قانون پر اساس او د اسلام د دین پر اساسات باندې ښځو ته حقوق چې ورکول سوی دی هغه ټول یاده سی ورکول سی او کومشتاسی ګورو په تیر دوه کلو کې د ښځو ونډه په حکومت کې تر بل هر وخت په تاریخ په افغانستان کې زیاته ده. ادي اقل نه د موین صاحبان لرو مشتاسی ښځې دي، څلور سفیران لرو، یو والی لرو، د لوی سرنوالی معاونه په تاریخ کې اول ځل یو ښځه ده، د لوی سرنوالی په څلور دېرش ولایتو کې ښځې اکثره کې مقرر شوي دي، اختصاصي بخش په سرنوالی کې د ښځو لپاره اختصاص کړی چې هغه هم ښځې مقرر شوي دي.
اما اساسي اندېښنه د ښځو په وړاندې کم تاوتریخوالی چې په هېواد کې موجود دی، ښځې وژل کېږي، صحرایي به حاکم کېږي، پزې پرې کېږي، اما په عدلي او قضایي مرکزونو کې د دې دوسیو ته په سمه توګه رسیدګي نه کېږي. دا یوه اساسي اندېښنه ده چې د بشر د حقوقو نړیوالو ادارو بیا بیا مطرح کړې ده. په دې برخه کې افغان حکومت داسې څه لري چې نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړي، ځکه تر اوسه پورې هم که د فرخوندې مثال ته راشو، د پېښې عاملین تر اوسه پورې هم مجازات شوي نه دي.
متاسفانه مشاسف په جامعې کې دا یو تریخ حقیقت دی، او د دې په مقابل کې باید دولت تر څنګ ملت هم ودرېږي، چون هغه حقوق چې ښځو ته اسلام ورکړی او قانون اساسي ورکړی د اقل هغه باید یاده سي. د افغانستان حکومت په دې خاطر چې دې دوسیو ته رسیدګي وسي، لوی سرنوالي په چوکاټ کې مخکې تاسو کړی چې څلور دېرش ولایتو کې مشخص خاصې دفترونه جوړ کړي چې په هغه ښځې مقرر شوي دي، او همدارنګه په سترې محکمې کې یو خاص دیوان یې د اطفالو او د ښځو دپاره ایجاد کړی دی. نو تعهد شته، کارونه عملي شوي دي، هغه اعتماد چې خلکو پخوا پر عدلي قضایي ارګانونه درلودي هغه بیرته لاسته راغلی دی. ادي اقل تاسو تر نو سو قاضیان تبدیل شوی دی. په لوی سرنوالی کې په ډیر پراخ پیمانه اصلاحات او تغیرات راغلي چې د نورم دوام پیدا کوي، د خلکو اعتماد نورم پراخ.
بیا به هم د بروکسل کې چې کوم مرسته د افغانستان سره کېږي دغه برخه ته براشو، د ټوکیو او د لندن په کانفرنسونو کې هم کافی مرستې وشوې، خو دغه مرستې په افغانستان کې تر ډیره خپل د نړیوالو ادارو لخوا لګول کېده. د ځل افغان حکومت نړیواله ټولنه قانع کړي چې دا مرسته باید په بشپړه توګه د افغان حکومت په لاس ولګول شي.
دا تعهد چې موږ لرو د نړیوالو سره خپل شرکاو سره د طرفه دي، یو تعهد د نړیوالو سره دا دی چې دوی بخپل هغه کومکونه د افغانستان سره کې د افغانستان د بودیجې د لارې څخه لګوي تر یو فیصدي معنی سره ورته په همدا خاطر موږ د افغانستان ته کومکونه راځي، خاص شرایط پلري او ظرفیت د مصرف تم لورځي، او حد اقل دوی خپل 50% تر 60% او 80% باندې وباس کړي. دوی په څومره وخت کې د افغانستان د بودیجې څخه راوچي هم دا اوس ما ته مختص خبرو کوم، د تیر تعهدات پر اساس 50% بودیجې دوی د افغانستان د دولت لار څخه تخصیص کړي.
البته نړیوال ټولنه یو دلیل روان دی کولو چې د افغان حکومت په ادارو کې فعلا د ظرفیت نشته چې دوی کول شي د مرسته په شفافه توګه په سمته غول کول شي. تاسو په دې برخه کې نړیوال ټولنه قانع کول شي چې اوس د ظرفیتونو لور شوی دي، ځکه اوس هم په بلابل وزارتونو کې لیدل کېږي چې تا وزیران نشي کول خپل انکشافي بودیجه په خپل وخت سره مصرف کړي.
خاص شرایط چې موالې چې باید پر افغانستان پر حکومت پرېښول شي، د کومکونو دغه د ظرفیت او سره په کتلو باید د شرایط پرېښول شي تر څو د اداراتو ظرفیت ولرسي او مصرف وسي. که چیرې بودیجه را نشي د دولت لاري مصرف نشي، ظرفیت نه لوري خپل، نو دا باید دغه ماشين ته د پیسې راستو سره ماشين په حرکت راسي او مختلف شي. او په تیرو کې کوم مختص یو ګورو د افغانستان حکومت په اکثر وزارتو کې هغه اصلاحي پروګرامونه چلوري، اصلاحات ترسره شوي دي او کولای شي چې بودیجه په هغه موثر ډول مصرف کړي.
چې خنصوري صاحب، البته یو څه شرایط چې د نړیوال ټولنې لخوا په رسمي توګه اعلان شوی، د دې ترڅنګ په غیر رسمي توګه دا ویل کېږي چې د اروپایي هیوادونو مشران افغان حکومت اړ باسي چې هغه غیر قانوني مهاجرین چې اروپا ته تللي دي دوی باید بیرته ومني. تا داسې شرط یې ښیده که چېرته افغان حکومت د دې منلو ته تیار نه شي، نو دوی حاضر نه دي چې د بروکسل په کانفرنس کې خپلې مرستې اعلان کړي. داسې څه موجود دي.
مخکې تر دوه کلو مشتاس شاید د اقل په هفتی کې دوه درې پرواز راتله د انګلستان څخه، خصوصا د نورې وادو سم چې ماجد نه بیرته افغانستان ته راوړل. دا افغانستان حکومت په تیر دوه کلو کې پاتې کړو. افغانستان د حکومت په اسونه چې دوی سره دي، همدغه دی چې هر هغه شخص چې هلته تقاضا د پناهندگی ورکړی ده، د هغه حکومت قوانینو پر اساس باید صحیح چلند ورسره وسي تر څو هغه ټول رسمي او حقوقي مرحله دوی طی کړي، او بعد هغه محاکمو د دوی د هر فیصله چې وکړه هماغه به د منلو وړ و ټولو ته وسي، چون دوی خپل قوانین لري. نو په دې بحث کې مشکلات نه لرو، او دا به د بروکسل په کانفرنس کې یو عمده موضوع نه وي. د بروکسل د کانفرنس وروسته او د بروکسل د کانفرنس په څنډه کې به د مهاجرت موضوع باندې بحث کیږي. خو د افغانستان
یعنی ستاسو هدف دا ده چې دغه مسله به د بروکسل د کانفرنس اجنډا متاثر نه کړي؟
د افغانستان د حکومت په تیرو میاشتو کې خپل د شرکاو سره کوشش هم دغه و، او دې ته موږ رسیدلي و. دا سره وړاندې هم درلودله چې د مهاجرت موضوع به د بروکسل پر اجنډا باندې تاثیر نه لري، بلې هغه شان چې موږ ودې سره خبرو کړي ټول باندې قناعت لري.
د ولسمشر اشرف غنی ویان هارون چی خان سوری چې د بروکسل د کانفرنس لپاره د حکومت د تیارو په اړه معلومات ورکړل. دا چې د حکومت تیاری څومره مؤثره ثابتېدای شي د هغه حقیقت دی چې د برکسل د کانفرنس له پای ته رسېدو وروسته به څرګند شي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاله واوري د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تاندي تانګي
د ځوانانو خبرونه
درنو اوریدونکو سلام. په دې تاندې څنګه کې د یو داسې ځوان په اړه خبرې کوو چې په کم عمر کې یې ډېر څه زده کړي او ډېر کارونه یې کړي. که د خپرونې تر پایه راسره ملتیا وکړئ دا دې ځوان له ډېرو کمالونو به خبر شي.
ټول علومو باندې تحقیقات وکړم او خپل هیواد ته علمي کار وکړم.
دا ځوان چې تاسو مخکې غږ واورید محمد ادریس احمدی نومیږي. ادریس په 1902 کال کې زیږیدلی. کله چې عمر د ښوونځي شو نو د تاجور سلطانی ښوونځي ته ورغی. هلته یې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کړې. وروسته بیا د عبدالغفور احمدی لیسې ته لاړ. ادریس په خپلو درسونو کې دومره لایق و چې دی کله په لسم ټولګي کې وو د یولسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته به یې درس ورکاوه. هماغه و چې په ښوونځي کې د نابغه په نوم مشهور شو. ادریس دا مهال د طب پوهنځي محصل دی او تر څنګ یې په یو شمېر کورسونو کې تدریس هم کوي. ادریس وایي کله چې په ښوونځي کې وو دا فکر ورسره و چې علمي کارونه وکړي او لاسته راوړنې ولري.
همدغه وخت څخه زه په دې سوچ کوم چې په ټول علومو باندې تحقیقات وکړم او له دې لار څخه زه کولی شم چې خپل هیواد ته علمي کار وکړم یا لاسته راوړنې ولرم. له دې څخه زه په مکتب دورو کې کانفرنسونه لرو په ټول علومو باندې او زه له ماشومتوب څخه زما دا زیر علاقه دی چې زه په علومو باندې کار وکړم.
په نړۍ کې هیڅ کار ناممکن نه ګڼل کېږي. ادریس احمدی هم وایي انسان هر څه چې وغواړي ترلاسه کولی شي خو په دې شرط چې هڅې وکړي او له خپل کار سره علاقه ولري.
یو خو دا و چې زما شوق علاقه پکې کې و او بل هلې ځلې هم دل رول لري پکې او زه خپله په دې باور یم چې انسان کولی شي چې هر څه چې وغواړي ترلاسه لوړي. له همدې کبله زموږ د مغز دا ډېر ظرفیت لري او دا کولی شي چې حتی بلیون کتابونه پکې حفظ کړي.
په ژوند کې یوه مهمه خبره دا ده چې هر انسان په ځان باور ولري او دا باور ورځ تر بلې قوي کړي. د بیلګې په ډول هر زده کوونکی کولی شي په ځکه د ادریس احمدی په څیر تکړه شي. خو شرط دا دی چې دوی ځان ته د زده کړو یو مناسبه طریقه جوړ کړي او ډیره هڅه وکړي.
له هر څه څخه مخکې اعتماد به نفس ډیر مهم ده چې یو شخص باید اعتماد به نفس ولري او بل ور باندې دا به پوښي چې د هغه مغز چې ده د کمپیوټر څخه ډیر قوي ده. یو کمپیوټر مثلا 1000 GB هاردیسک لري مګر د انسان د مغز جی بی یا هاردیسک حافظه چې ده میلیون ها او تلیردونو کتابونو څخه ډیر ده. دوی باید یو سیستم خپل ځان جوړ کړي، کوشش وکړي چې د ریاضي څخه ریاضي ته علمي څخه پراکټیک راولي او کله چې دوی په پراکټیک ولیدي دوی کولی شي چې علاقه وربند پدې شي او کله چې علاقه وربند پدې شي دوی کولی شي چې په ډیر اسانۍ په دې مضمون کې خپل مهارت زیات کړي.
مخکې مو وویل چې ادریس په ښوونځي کې د نابغه په نوم مشهور و. خدای وایي دا لقب ورته ډیر مهم نه دی. د دې یوازینی هیله دا ده چې پرمختګ وکړي او نورو هیوادوالو ته خیر ورسیږي.
دا کلمه مهمه نه ده چې ما خپل ځان نابغه وایم او چیرته یو شخص ما ته نابغه وایي زه ور باندې خوښ شم. زه غواړم چې خپل هیواد ته عملي لاسته راوړنې ولرم. زه غواړم چې په رقابت په نړیوال رقابتونو څخه علمي رقابتونو څخه اشتراک وکړم لکه یوروپ څخه او داسې نور هیوادونو څخه. او دا ما په پوره چې دا ډیره مهمه ده دا چې زما له کارونو څخه زما له فعالیتونو څخه له نورو هموطنانو هیوادوالو څخه مرسته وشي او له نور څخه زما د فعالیتونو څخه ګټه اخلي.
د انسان ذهن چې څنګه وروزل شي هماغه سي تمایلات خپلوي. د بیلګې په ډول که یو څوک له ماشومتوبه له کتاب سره رالوی شي له هغه سره درسونو ته تمایل ډیر وي.
که څوک له ماشومتوبه لوبې کوي هغه بیا په لوبو مین وي، خو ادریس بیا کوم داسې مهارت درلود چې په خپلو درسونو کې دومره لایق و؟
دا هم دا لکه یو ورزش ده، ورزشکار مثلا کولی شي چې ډیر ښه فعالیت وکړي، دا اره لري په تمرین باندې. کله چې یو انسان په علمي شیبو کې تمرین زیات ولري او په خپل ځان باندې هلې ځلې وکړي او کوښښ او زیار وباسي، دوی کولی شي چې خپل علمی ظرفیت ارتقا وکړي. ناکام خلک مثلا انشتاین لرو، مونږ نیوتن دی، لاپلاس دی، ماکسویل دا، چې په اولین ژبه کې دوی داسې سوچ کړي په خپل ځان باندې چې دوی تنبلان دي، مګر اوس په نړیوال سطح کې نابغه دي. یعنی دا مهمه نه ده، مهم دا ده چې انسان اورباندې هلې ځلې وکړي.
ادریس وایي علم او زده کړه حد نه لري، هر انسان چې هلې ځلې او فعالیتونه وکړي هغه کامیاب دی.
سختن تعالی جل جلو په بقره شریف کې قرآن کریم کې ویل دی چې مونږ انسان ته هر څه د هستی راس ورباندې زده کړی ده. له دې کبله مونږ داسې نشي کولی چې وایو چې نبوغي سطح یو لمده حد لري. دا حد نه لري، دا الرلی په تمرین باندې، په تمرکز باندې، په فعالیتونو باندې چې هماغه خلک تر کوم حده پورې کولی شي چې فعالیت وکړي.
ادریس احمدی لیکوال هم ده، د ډیر کتابونه د خوانځیو د زده کوونکو لپاره لیکلي، خو نور کتابونه هم ورسره شته چې لا چاپ شوی نه دي.
ساینسي برخو کې د اجتماعیت برخو ده، په کانکور برخو ده، سوال جواب ده، او به له دې څخه دوه کتاب مې ده، یو د سرتاجل تاریخ په نومه او بل مې غروب سرخ په نامه، چې پکې تقریبا 10,000 کتاب شامل دي، او نور کتابونه به مې تعریف کړی یم چې تر اوسه پورې چاپ نه دي شوی دي.
احمدی د نویني په نوم یو نوې ژبه هم رامنځته کړې ده. په دغه ژبه کې چې ډېر سمبولونه دي، په علمي کارونو کې به ترې استفاده کیږي.
نوینی ژبه چې ده، دا د دې اصول، د دې ګرامر څخه، د دې ګرامر ډیر قوي ده. دا 300 سمبول لري، دا چې 300 سمبول لري، دا په دې کې دا داسې یو مهارت شته ده چې ډیر الف دی، ډیر بی ده، دی او دا یو لهجې هم لري خپل ځان پورې. مثلا زه وایم چې یې هلو موږ رحسن د فایز ویلست، دا داسې ده چې زه اوس به ویل چې اوریدونکو سلام علیکم. ژبه اکتسابي ده، اکتسابي په دې معنی چې موږ خپل ځان څخه کولای شو چې یو ژبه جوړ کړو، مګر په قوانینو باندې، په سمبولو باندې، په یو سبد باندې، په لهجې باندې، چې مخکې له دې څخه موږ ور باندې یو قانون جوړ کړو. په دې باندې پوهیږم چې دا ژبه په نړۍ کې دومره مسمر تمام کیږي نه. له همدې څخه زه د دې ژبه کولای شم چې ډېر استفاده ګانو وکړي، لکه په سمبولونو باندې، لکه په ریاضیات او فزیک باندې، نور سمبولونه په مې جوړ کړي.
دا نړۍ کامیاب خلک تل فکر کوي چې څنګه ښه کارونه وکړي، په دې ډول چې هیڅوک هم د مخالفت لپاره بهانه پیدا نه کړي. هر انسان باید دا زده کړي چې د ټولو ښېګڼه وغواړي، نه دا چې یوازې د خپل ځان غم ورسره وي. لا ادریس سره هم یوازې د ځان غم نه ده، هغه وایي غواړي چې ډېر نور ځوانان هم د ځان په څیر وروزي.
یو خو دا مسله د کتابونه ده، او بل مو زه د کورس د کانکور استاد یم، د ریاضي او فزیک کیمیا اساسات استاد یم، او بل د تیوی پانتون استاد یم. او زه له استاذی لار څخه زه غواړم چې ور باندې خدمت وکړم، او ځوانان کولای شي چې تر کوم حد پورې چې زما واسطه دی، زه د دوی په خدمت کې تیار یم.
هر انسان د کامیابی مزل کچ کولای شي، خو چې خپل پټ استعداد وپیژني او په هماغه برخه کې خواري وکړي. ځوانان کولای شي له ټولو هغو شیانو څخه ګټه واخلي چې ورسره دي. لومړی باید معلوم کړي او بیا سمه استفاده ترې وکړي.
دا داسې ده چې ټول خلک په یو برخه کې استعداد لري، دوی مخکې له دې چې غواړي زده کړې وکړي او فعالیت وکړي، دوی خپل ځان سره سوچ وکړي چې زما استعداد په کوم شیبه کې ده، او زما علاقه په کوم شیبه کې ده. ټول انسانان په یو رشته کې، په یو بخش کې یا په بل بخش کې مهارت، استعداد لري. بل له دې څخه دوی یو سیستم خپل ځان څخه جوړ کړي، دا یو هدف جوړ کړي. کله چې مونږ هدف ولرو، کله چې مونږ هدف تعین وکړو، له دې هدف څخه زمونږ په ځان کې، زمونږ په وجود کې شوق پیدا کیږي، او دا شوق کولی شي چې درس به مې جذب وکړو. ډېر مهمه ده چې تمرکز ډېر رول لري. مثلا یو خلک ده، یو شخص ده چې دا مطالعه کوي، مگر فکر په مطالعه کې نه ده. یعنی په دې معنی چې دوی درس نه شي کولای چې جذب وکړي.
ادریس احمدی له نورو ځوانانو غواړي چې تعلیم، سپورت او د نورو مهارتونو زده کولو ته ملا وتړي، او دومره هڅې وکړي چې یوه ورځ خپلوان او وطنوال پرې وویاړي.
زه ځوانانو څخه، همزول څخه، ټول څخه، خصوصا د جوان قشر څخه غواړم چې دوی په ورزش څخه په علوم په مهارتونو دوی خپل استعداد رشد ورکوي او ډېر هلې ځلې وکړي خپل ځان باندې، او همچنان دوی په دې سوچ کې وي چې په افغانستان کې نړیوال او منطقي سطحو کې افتخار برولي او زموږ هیواد له نورو هیوادونو څخه عقب مانده دی، یعنی په دې معنی ضعیف ده، او موږ باید په دې سوچ وو چې له خپل هیواد څخه په مدرن علوم څخه برابر معیار او عیار وکړو تر څو چې موږ کولای شو چې خپل خاورې ته خدمت وکړو.
په اوسنۍ رقابتي نړۍ کې که غواړئ چې ښه او باکیفیته ژوند وکړئ باید لایق واوسئ. څومره مو چې د پوهې او معلوماتو کچه لوړیږي هغومره اسانه او آرامه ژوند کولای شئ. په همدې خاطر باید خپل ځان او صلاحیتونه وپیژنئ، په وخت پریکړه وکړئ، غلطي مو تکرار نه کړئ، نوښتګر او روښانفکره واوسئ او هره ورځ مطالعه وکړئ. خوګوریدونکو د تاندې څنګ محمدوم روا دا د ازادي رادیو نور خبرونه هم پدې پتاوري اوریدلای شي pa.azadiradio.com او کا فیسبوک ته لاسرسي لري پدې پته هم خپل نظرونه را لګلای شي facebook.com/tandesang. تر بلې تاندې څنګ مو الله مل شه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي رادیو واوري.